تم په کابل کې لاس بجې شوې په رواني وسات کې به د مثلث اومې ورځې خبرونې واوري. خو تر هغه مخکې خبرونه، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایسارو کړل شویو کانټینرونو د لیږد بهیر پیل شي. خان جان الکوزي پر ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوع لیست کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوع لیست کې نه دي هغه به راوځي، او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاچ سره سم پکانوای په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې او څو ورځې وخت غواړي.
خاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیک بهیر به د شامې په ورځ پیل شي. په کراچۍ کې لکتر لګه د دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل، خو افغانستان هغه رد کړی وو. د هالند حکومت وايي په حق کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی وو د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند روغتیا وزیر ارنست کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لنجمن شوي پرون په خپله یک شبکه کې ویلي دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د حق د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یو غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې د طالبانو د چارواکي ته ویزه نه ده ورکړې او له سفر څخه خبر نه و. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یو اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېر یې 14 ته رسېږي او په یو سرپټي ځای کې راټولې شوې وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
طالبان د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقونو له کرښو اوښتي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره او له تاوتریخوالي ډک اقدامات اعلان کړي او د ښځو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولی.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګړې پریسا زاده تیر سه شنبه په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت لا هم جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیژه صدیقی او رسول پارسي په ګډون ځینې فعالان لا نه دي خوشي کړي. مصر پرون یکشنبه د غزې تړانګې پر یو ښوونځي چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کاوه د اسرایلي ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د فلسطیني وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او وینا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. راپور نه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې تړانګې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ټلې ترمنځ پروانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسیدلی. او نن د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوربه هیواد هند له استرالیا سره پیلو بکوي. د هند احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د غلو بنند کابل پر وخت ماسپښین پر یو بجه پیلېږي. په نیمه پیلو به کې هند وتوانېد نیوزیلند ته ماتې ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. د کرکټ د سږ کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 ختمېږي. افغانستان چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و 4 لوبې یې وګټلې خو 15 یې وبایللې.
د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 4,00,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 او 1,000,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3 میلیونه او شاوخوا ولکه اټکل کیږي له پاکستان ووځي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې 1 میلیون او 3 لک شل زره افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له اصولو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستان به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د اسکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانی سلاکار او د پوسټډیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دواړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې مې په دې لاند مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیسټل به اقتصادي پلاوه په افغانستان څومره اخیس وکړي څاټ کل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغله ده، د دوی وظیفه ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابر کړي. مخکې لدین چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړي کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې ده د ترهګرۍ سره مبارزي او کمدوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د بوري حکومت مشران او حسن مشری لمړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډیر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راوبلیږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم امادګی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرورو هغه متاسفانه نه تر سترګو کې. بل مهمه مسله دا چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملاً له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن دی کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت دی کرخه دواړو خواته خلق چې د غلری او اړی کې لري، او دا جوړي اړی کې زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخي غسیمه چې دی پغی اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلامو معنی بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اگریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا هغه لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کوم ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته دی، هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون لشک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو زمکني حقایق
ماننه متصب د پاکستان ماننه د پاکستان اړختبل مومن صاحب نه پښتنه کوم مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلوه پاکستان ته څه ګټه ورسي
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي د ګټه خوده یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه د کېری دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی خو وس دوی دا و چې کله نه افغان کډوال لو وستل پهل شوی دی د پاکستان نه نل د کیچ کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې کوم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي دا خلکو سره زمنګ خبرې شوې دي نه غوي چې اوس هغه کسان هغه مزوران چې موږ سره بدلته کې کار کو هغه لاړل نو دا غوي زل اوس پر چانه دي نیول زمنګ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی دوی دا خبر کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل دغه چې هغه خپل هوټل لرل لته کې دا غي سر ډیر خلکو روزګار ترل شي
او پنجاب کې ځینی سیاسي کتون کې چې ما ورېدل لري هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسبه د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډیره لوړه ده نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څنګه
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې الته کې دا یو تاثیر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړی دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان الته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د غیر رډ خلکو روزګار ترل شوی دی چې هغه لاړ شي نو خامخا د روزګارونه بخرابيږي به د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو د خیبر پښتونخوا خبرو کوم نو الته کې شوخه پنځل زرو نواله تر د شل زرو پوري د مچو د شاتو مچو پرمون دي باغی کې نیمای چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دا غي سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کم اتحادیه ده د پرمون دا غوښ ازم خبر شوی وینو هغه ویل چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا پیسه خراب شوی دی اتیا پیسه او دوی دا خبر هم کول چې کمو د بیرې د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وس 50000 تر کم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کې به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرو کړې په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پیټې مانیزمن خرچه راځي 6000 روپۍ نو مهال ته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زی تاسو په 2000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په شپږ زره خرڅ راغلی خو په تاسو په 2000 خرڅوم وی غوړ ته و چې نه اسې مونږ ته پاتې کیږي نو ولې نه په پیسو واخلو الته کې داسې حالت جوړ دغه چې به دوی دا خبره هم کوله ک پرسه مونږ د چا پټی ته د شاتو مچه وړو نو غوې و چې حکومت به مونږ تنګي او تاسو شاتو مچه دلته مراوړي نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم ترل شوی دی
مننه مومنسب د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو شله پاکستان او افغانستان ترستنه شلی ودی د دوی سرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډیر پاتسول سره ما چې د 15 جې ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ راټول کی انور مګرد کپنکا او کپری جو دای شان و ما په زین د لودای چې مارا وړی وای په ګاډی کې دا یو څو غټي میراوړل یاغم د دې د برکت سره کور ودان دا به موږ کور ودانې ودان پر سر 15000 واخیستل او د غټو پر سر ټوټل 10000 واخیستل
دوی ورځې دوی ورځې باندې و بیا چې یو کس براله بلای به میاستل بیا زړه راکې 15000 راکې بلای به پرچرا باندې کارت موږ سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچې سره باندې کارت کړو بیا بلته باندې 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 ورول بیا به شلو زیه 15000 وخ راکې بیا چې بیرای لک ورول دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه بولاټ بیا به ونی وای بیا په سیرا سره واخت دا غځي ګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غځي و دل ترال اسلام اباد کوم د غال دی پنجاب کوم د غال دی لاهور سر د خلاص ټول لکه کې دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کا کډم باید برابرۍ کی کور نست زمه د خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې د غزمه دي په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کډي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته و کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو اتو کور به پاتو بو به طلبیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان موږ غي پاتو
متفیص افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وغوی دا شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته ځو هلته مو خو فرزند دوه درې کوټې درلودلې اوس هم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږیدلی دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یوه کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلي ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي عمومتا معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د بحران سره مخ دی دا په وګد مهاله کې ډیر زیات ستونزې را پیدا کی خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیات دي د نفوس په اساس باندې که باسو شي او یا دی منابعو په اساس باندې که باسو شي په افغانستان کې کچېره تاسو وینئ د سیمه چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شو ډیر ترلوته چې دا هغه اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر اچول او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په وزارتي سکتور کې ډیر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ د صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه مانی خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيز شوې چې دی وي برتستانه شوې دي چون هغه شرایط د سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرزېشي بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر ځای کېدو یو برنامه نشتم په اساس مانی دا په لنډ مهال او غوډ مهال کې ستونزې راولاړول شي یو په لغت ستونزې دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د آیډنټیفیکیشن پروسس چې د یادادي هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره دا د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دی هغه په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچيري افغان کډوال وستل کېدل که څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چي ده هلته د افغانانو قید ده همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چي دي هغه هلته چي ده خپل وسایل نشي را انتقالول دي لپاره برنامه نشته ده که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اسارو هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی دا د تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوال ولته سرمایې درلودلې هغه سرمایې چې کوم ډالر مانی یا مثلا کوم سرمایه چالتہ وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر او کمې دي فعلاً او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د 10 یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی، د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو، مګر په منرالونو ونه لګو بندیز، او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تیرو څلوېښتو کلونو کې فوق العاده خسر باندې ګزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغوی ډېر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې واړو سره نشي یو ځای کولی. نو بدون له شکه چې په پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده، دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خود سیدا چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاری لري، نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده، او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې ده مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت تراغل، دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده، او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غو پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشالیان هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دین دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته ځي، دا بلدینه چې نه محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغه ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتي صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم تازه هم دا خبره کړې ده د چارشنبې پرسی وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هواری دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون، حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لار ده چې لمنځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیون راوښړل، او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټه هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیون افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي، لمنځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلک څه وایي؟
مونږ د خانجان الکوزي سره وختي چې ما یادونه وکړه، د هغه سره مونږ خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې، نو دا غو سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزي سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو، نو مونږ په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 اربا صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان راوړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړله ک پرس کا ستاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی ګیری دي شاوخوا درې زره کنټینر دي که دا نه را خلاصوي او دغسې ستاسو دغه رویه دغه تګلاره روانه وي چې په درستیو کې تاسو څه عمل خپل کړی نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغیزمن شي او ورسره ورسره کېدای شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې موږ چابهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان که پرس که دا هر څه کوي نو پاکستان چې دا کومه رویه خپله کړې ده نو د دې سره هغه تړونونه هم اغیزمنېدای شي چې کوم دوی د مرکزي آسیا سره کړي دي یا نورو هیوادونو سره کړي دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینۍ لار د پاکستان چې کومه ده مرکزي آسیا سره هغه د افغانستان لاره ده نو که پرس کا دغه هر څه کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان اوس دا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو افغانستان چارواکو سره د کینیا او دغسې مرکزي آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خوا تر تجارت خبرې کوي او بل خوا ستا بیا دغه رویه ده نو دې سره زموږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دا هم خرابیږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دا دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لاره خپله کړي.
مخکې تر دې چې مطفي صاحب ته ورشم د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار څرګندونې لرو چې دا له ازادي راډیو سره شخېدلې ده او وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس او څومره ژوره دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دی وستل شي د دوی د زپل کېدو زمينه نوره پسې لا برابر شوه.
متفسب برته د دې دوه هیوادونو هیوادونه چې کله په خپل منځونو کې سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په سطح نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي بل حکومت پر راځي لیکن دا کوم چلنج روان دی دا چلند د دې باعث کیږي نه سي هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه لکه د ټاپي پروژه لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی. یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده. چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات په کار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی و په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي او همداشان مرکزي آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپي کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغه کې کلتوري اړیکې هم شامل دي په هغه کې چې د ٹریڈ ٹرانزیٹ او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي. دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته. د افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لارې لري. چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغه کې کار شوی دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی